یولس تلرویشت دو سو یو
زموږ له آزادۍ رادیو نه اورئ څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې خپرېږي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ایران ویلي طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه یې د خپلو پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د مرستیال مجید میراحمدي په حواله کړې او ویلي دي له دې پوهاوي سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میراحمدي دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې ده. نیمروز کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی وسلواله شخړه کې د طالبانو یو سرحدي سرتیری وژل شوی او یو بلې ټپي دی. ایرانی لوري دا کړې چې نن هم طالبانو پر دوی ډزې کړې، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان یو بل جرګاله پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې ده او نن دویمه ورځ د خبرو دوام ته ځانګړې کړي. پرون هم د دوی ترمنځ درې پړاوه خبرې شوې. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاتې پروژې به بشپړې کړي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی پرون یکشنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی، خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به تایوان ته هم ولاړ شي او که نه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپای جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمنی ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې مات ورکړه او دغه لوبډلې د شپږ 50 کلونو انتظار وروسته دغه اتلولي خپله کړه. اوریدونکو دا خبرونه کولای شئ په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. هلته به هم د ورځې له تازه پیښو خبرونو او دغه راز ځینو ویډیوګانو نه خوند اخلئ. هلته ځینې عکسونه هم موندلی شئ که چیرته غواړئ چې د ازادۍ راډیو نور خبرونه د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو وګورئ. نو د ازادۍ راډیو د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. پر دې سربیره انستاګرام هم مه هیروئ. اوس راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې تاندې څانګې له یاده مباسئ.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو مینوالو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې محرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې به د ننګرهار ولایت د ورزش له مسؤلینو سره د دغه ولایت په ورزشي حال وغږیږو.
کوشش زموږ دا دی چې هغه ملي لوبې هم راژوندۍ کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی دی.
دا شان به واورئ چې د افغانستان ورزشکارو ماشومانو یوه ډله روسیې ته تللې، تر څو د آسیا د ورزشکارو ماشومانو په سیالیو کې برخه واخلي.
افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تانکي ورزشکاران.
د طالبانو د حکومت اولمپیک د ملي ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس به په دې اړه معلومات ورکړي. دا به هم واورئ چې په کابل کې د کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ روانې دي. حکومت لوبډله تر دې دمه مخکې ده. که وخت ونو د شپږیزې لیګ سیالیو ته درغلو یو شمیر مینوالو احساسات به هم در سره شریک کړو. له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه اونیزې خپرونې ته غوږ یاست. د ننګرهار د ورزش مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په اولمپیک پورې د تړلو ټولو لوبو ادارې فعال دي او هره ورځ په بېلابېلو ورزشونو کې شاګردان روزل کېږي. د دې ولایت د ورزش د ادارې له مسؤل عبدالسلام وزیروال سره مې په ننګرهار کې د بېلابېلو ورزشي سیالیو او د ورزش د وضعیت په اړه خبرې کړي.
خوشبختانه چې ننګرهار ټول ورزشونه لري، اولمپیکی او غیر اولمپیکی، البته په ملي ورزشونه چې دي هغه عنعنوي او ملي لوبې چې بلل کېږي په هغه برخه کې ننګرهار تقریبا خوار دی. کوشش زموږ دا دی چې هغه ملي لوبې هم را ژوندۍ کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی دی خاص ملي لوبو دپاره. د اولمپیکي لوبو په اړه باندې زموږ ټول فدراسیونونه په اوس کې متحرک دي، فعال دي، فعالیتونه کوي او موږ فعالیتونه تینا غواړو دوامداره مسلسلې څارو. په همدې برخه کې د پنجشنبې او جمعې په ورځ باندې زموږ پهلواني ده، تقریبا د پهلوانۍ سیالي دي او تقریبا 1500 جوړې پکې مقابله کوي پهلوانۍ کې. د تکواندو په اړه زموږ مسابقې انشاءالله چې لنډو ورځو کې ترتیبیږي، بیا به موږ ستاسو سره شریکې کو. تر دې وړاندې مو لنډې لنډې سیالۍ د تکواندو هم په لاره چولې دي. د تکواندو برخه تر ډېره په ننګرهار کې خوار وه او تاسو ته معلومات کیږي چې په ټپه ولاړه وه، اوس موږ متحرک کړي دي او ټولې سیالۍ انشاءالله چې په لنډو ورځو کې به هرې سیالۍ له هرې لوبې منتخبه لوبډله ولرو چې مرکز ته او په مجموع کې بیا له همغې لوبډلې بین المللي میدانونو ته زموږ ورزشکاران ځي. د سوک په برخه کې شپږ کاله موږ منتخب ټیم نه لرلو او دغه سیالۍ نه وې ترسره شوې. خوشبختانه چې موږ څو ورځې وړاندې د ننګرهار په کچه د سوک نیونې سیالۍ نیولې وې او یو په ټولو برخو کې په نونهالان کې نوجوانان کې جوانان او حتی بزرگ سالان کې موږ ټیمونه منتخب وټاکل او مرکز ته به ان شاء الله چې ولېګو. د والیبال په اړه باندې موږ د زون په کچه 13 ورځې اعلان کړی دی چې د زون په کچه کوم لوبغاړي چې وړتیا ولري هغه د زموږ د والیبال فدراسیون سره مستقیما په رابطه کې شي. دلته په جلال آباد کې ورته سیالۍ په لاره باندې اچوو، د هغې له مخې کوم ورزشکاران چې وړتیا لري هغه به د سپین غر په نمایندګۍ باندې د مشرقي د ولایتو څخه لوبیږي انشاءالله. ورزشکارانو ته د سهولتونو په برخه کې چې تر دې دمه په ننګرهار کې موږ یو جم ناظم لرلو او بدبختانه چې هغه په تیر کې ښاروالۍ ته سپارل شوی، اوس موږ کوشش کوو چې بیرته د ورزش ریاست ته ترلاسه کړو او احکام مو هم د اداره امور څخه راخیستي دي. البته یو جم ناظم چې جوړ شوی و او یو نیم کال مخکې جوړ شوی و لا هم د اولمپیک ورزش ریاست ته نو تسلیم شوه، 13 ورځې موږ تسلیم کړی دی او په دې بلونه کې به ان شاء الله رسمي افتتاح وکړو. د کابل څخه به پلاوی راشي او ورزشکارانو ته به په لاس کې ورکو.
عبدالسلام وزیروالو، د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش اداره وایي چې تمه ده په روسیه کې د ورزشکارو ماشومانو په آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د دې ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس راته وویل
د روسیې هیواد قربتوب هر کال د آسیا د ماشومانو لوبې په نامه کلنۍ لوبې ترسره کیږي چې سږ کال هم د آسیان چلډرن گیمز وم پړاو لوبو لپاره چې د مسکو د روسیې هیواد په ویلډستیک ښار کې به د جولای 28 څخه د اګست تر 8 نیټې پورې دوام ولري. افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکي ورزشکاران په پوره هوډ او چمتووالي سره دې لوبو ته میدان ته وردانګي او هغوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې دې لوبو ته پوره چمتووالی نیولی او ډېرې هیله او امید شته چې انشاءالله بریا به د افغان لوبغاړو په برخه وي.
د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساسو په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزي سیالۍ روانې دي. سږ کال دا سیالۍ د اته لوبډلو ترمنځ روانې دي. هر ورځ دوه دوه لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه سپین غر لوبډله تر نورو مخکې ده. دغه لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 ګټلې او 10 نمرې لري. تر څنګ بوس لوبډلې بیا 15 لوبې کړې او ټولې ګټلې دي. دا لوبډله هم 10 نمرې لري. کابل او بند امیر بیا دوه نورې هغه لوبډلې دي چې په ترتیب سره 8 او 6 نمرې لري او یو بل پسې په جدول کې ځای خپل کړي. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورځي او سیالۍ لنګدي ګوري. موږ له څو مینوالو سره خبرې کړي.
نوم خالد سهار دی یو تن دروان لیگ لیدون کې او لغمان څخه راغلی يم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبې لیدلو لپاره. لوبا د کرکټ د مینې او یووالي لوبه ده او ډېر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشحاله یو، شکر الحمدلله دومره موږ ته زمینه مساعده سوې ده چې په افغانستان کې د موږ لوبې او په غټه سطحه د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو ځي دا لوبې ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوې او آرامي سوې ده وروجانه.
بالکل شپږیزه خو یو ډېر غټ لیګ ده د افغانستان د 2000 کال راهیسې بیا نو ترسره سوې او د شکر ځای ده چې دا یو ځل بیا ترسره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزی ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروف دي او همدارنګه د ځوانو لوبغاړو لپاره او هم د نورو لوبغاړو لپاره ډېر ښه موقع ده ترڅو دلته ځان ښه ثابت کړي او نسکلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شپږیزي لیگ کرکټ سیالیو ته د ورغولو مینوالو احساساتو درنو اوریدونکو په همدې سره د لوبو له میدان اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سانګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي پایلې به څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوخه پرې منلای شي؟
مخکنی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او ندرنوي احساس ونه کی او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وي چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم، یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم، نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. یعنې په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا دې هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دي دا هڅنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو دا چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي، دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنه دي روان سین په شکل څخه پارسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کم، دا به ناممکن وي، سخت به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي، یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستقاموي، یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کړم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي، مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم رانه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، مې دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم، سبب راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي، بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو. که وشو وشو، کنه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دا بیا ځان مسول ګڼي چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سې حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدی اصل راته وایي
دا سې حالت کې اتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل، یا تب خبر په دوه لارې کې درول، او زیات تاوتریخواله، زیات جدیت، احساساتوب، دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي، او لا بدو پایلو سبب کېږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو لا ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته ولې کوې یا ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلکه درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازه، د آزادۍ محدودۍ ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کوونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښۍ له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې یو وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښيي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقول لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي ترڅو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. موږ په ټولنیز بدلانه کې یو، موږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی. دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دېرش څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
مسافر.